د ازادي رادیو نوري وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زاج ملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې توت هرکلی کو. په دې خبرونه کې اوري چې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې له استزاد څخه بریالی ووت. نور ریپورټونه لرو خو د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ غږ وکړ چې د ترکیې ملي ارادې ته درناوی وکړي. د روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو وروړل پیل کړ چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. خو په سر کې د کابل سټوډیو نه سانګزای د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د کورونې چار وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په استزاهي غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. د جمهورۍ غوښتونکو ګوند له حکومت غواړي په هیواد کې د سولې او امنیت د تامین لپاره باید د سیمې او اسلامي هیوادونو د کانفرنس له غړو هیوادونو سره بحث وکړي. او د کونړ په ټاپور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي اور دی او ساتیر وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. پوره خبرونه ده. کورونی چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسی جرګې په استزاهي غونډه کې د دې جرګې د غړو قناعت حاصل کړ. خغلی علومی نن د ولسی جرګې استزاهي غونډې ته بلل شوی و چې له هر اړخیزو څرګندونو وروسته وکړی شول د ولسی جرګې غړو اکثریت مثبت رایه په علني توګه ترلاسه کړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی خغلی علومی ته د رایې د ورکولو په وخت وویل خغل ابراهیمی وی د کورونی چارو د وزیر خبرو د اکثر وکیلانو قناعت ترلاسه کړ. ولسی جرګې ویلي و چې د کورونی چارو وزیر د ورستیو نه امنی او په کورونی چارو وزارت کې د سلیقې ګمارنو په خاطر استیزاه کړی دی. د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند له حکومت غواړي چې په هیواد کې د سولې او امنیت د تامین لپاره باید د سیمې او اسلامي هیوادونو د کانفرنس له غړو هیوادونو سره بحث وکړي. د دغه ګوند مشر عدلی بهرام نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې له دغه هیوادونو سره به بحث د دې لامل شي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین لپاره یو لیدلوری رامنځته شي. عدلی بهرام هم درز ویل هغه هیوادونه چې په افغانستان کې له تروریستي ډلو ملاتړ کوي باید فشار پرې راوستل شي. دا مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې د سولې دویم دور رسمي خبرې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر تر مرګ وروسته تر نامعلومه نیټې وځنډېدې. د کونړ په ټاپور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنه کې د ملي اردو او سرتیرو وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د کونړ امنیه قومندان عبدالحبیب سید خیل ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د سرتیرو یو موټر نن له غرمې مخکې د سړک غاړې پر ځای شوی ماین ور برابر شو چې یاد مرګ جوړ له افغان سرتیرو ته پکې واوخته. وسلوالو طالبانو د دې ماینې خودنی مسولیت په غاړه اخیستی دی. او وروسته خبر هم ده چې نن د نومبر 2 د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پایته رسولو لنړیوالې ورځ سره برابر ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو لخوا د سرمنشي بانکمون په حواله خبر شوې راغلي په 13 یو لسیزه کې سباندې وسو خبریالان د خبریالې پر مهال وژل شوې دي. د خبریالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د پایته رسولو نړیواله ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې هم ګڼ شمېر خبریالان له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د خبریالانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅې کوي چې وکولې شي په آزاد توګه ریپورت ورکړي. او د افغانستان مهم خبرونه تر لاندې د میورسته اسمت سروان د سیمې او نړۍ خبرونه وایي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درسته نړۍ غږ وکړ چې د ترکیه ملي ارادې ته درناوی وکړي. اردوغان نن وویل د ملت ارادې په خپل وښودله چې د ثبات غوښتنه کوي. راځي چې یو لاس ووسو سره ورونه او ټول ترکان ووسو. د ترکیه صدر اعظم احمد دولت اوغلو هم د خپل ګوند له بری وروسته په انقره کې وویل موش به آزادی د امنیت قربانی نکرو، موش به پګړه نوې ترکیه جوړ کړو څو هم آزادی او هم امنیت وساتو. د اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند یک شنبه د ورځې په پارلماني انتخاباتو کې نږدې 50% رای ترلاسه کړې چې دغه هیواد په 1555 کسیز پارلمان کې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره کافی دي. کورد پلوه دیموکرات ګوند تر 10% زیاتې چوکۍ ګټلې دي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یو مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. داعش پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې ابراهیم عبدالقادر او د هغه ملګری فارس حمادی د اکتوبر په 10 د ترکیه په سانلی اورفا کې ووژل. قادر له هغه ډلې سره کار کاوه چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي. دا ډله د داعش لخوا شوي ظلمونه ثبتوي. د دې ډلې یوه ویاند وویل چې ډېر کارکوونکي مخکې په سوریه کې وژل شوي وو، خو دا لومړی ځل دی چې یو کارکوونکی له سوریه بهر وژل کیږي. روسیه په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو ور وړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات دوام لري. نن سهار د روسیې د حکومت یوې ترانسپورتي الوتکې د 144 تنو مړي سن پیټرسبورګ ته ورسول. د مړو ټوټې د عدلي طب مرکز ته د هغوی د پیژندلې لپاره یوړل شول. د روسیې د ترانسپورت وزیر پرون له قاهرې څخه روسیه 24 تلویزیون ته په مرکه کې د مړو د انتقال په اړه وویل. دا به وروسته څرګنده شي چې د الوتکې تور باکس پرانستل شي او معلومات ورڅخه واخیستل شي او تحلیل شي. د روسیې د هوایي شرکت ای 321 یربس الوتکه د رواني اونۍ د شنبه په ورځ د مصر له شرم الشیخ څخه سن پیټرسبورګ ته روانه وه چې د مصر پر سینا ټاپو ولوېده. په الوتکه کې درسته 224 تنه سپرلۍ چې اکثره یې روسان ول ووژل شوه. دا د روسیې او پخواني شوروي اتحاد په تاریخ کې تر ټولو لویه هوایي پیشه وه. د چینایانو له لوري لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. دا الوتکه چې دوه ماشینونه لري او د چین دولتي فابریکې جوړه کړې ده، نن په یو لړ مراسمو کې وښودل شوه. په دیسی 919 ډول الوتکه کې 168 تنه سپرلي زایدای شي. ټاکل شوی ده چې دا الوتکه راتلونکی کال الوتنې وکړي او د هوایي خدماتو لپاره تر 2019 میلادي کال پورې چمتو شي. چین غواړي چې خپل هوایي صنعت وغوړوي او له بوئنګ او ایربس شرکتونو سره سیالي وکړي. د چین د دې الوتکې اکثره وسایل ماشین او پرزې لویدیځو کمپنیو جوړې کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو او جنوبی کوریا ژمنه کړې چې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې به په خپل منځ کې دفاعي همکاري زیاتې کړي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر پرون په سیول کې د جنوبی کوریا له دفاع وزیر هان مین کو سره وکتل. دواړو دفاع وزیرانو د شمالي کوریا وروستی اعلان غندلی چې ویلي دي په پام کې لري د لری واټن وشتونکو توغندیو یا هم د اتمي وسلو ازمیښت کوي. کارتر شمالی کوریا یو نږدې خطرناکه او دوامدار ګواښ وباله. او د جنوبی کوریا ولسمشر پارک ګیورن هی او د جاپان صدر اعظم شینوزی ایبی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 کال وروسته په لوړه کچه خبرې وکړې. دواړو مشرانو نن په داسې حال کې په سیول کې سره وکتل چې د شلمې پیړۍ د لومړۍ نیمایي برخې د تریخ تاریخ پر سر لانجه لا نه ده هواره شوې.
دوستانو خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم پیدا کړئ. وړاندې به په دې خبرونه کې واورې چې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې له نننۍ استیضاحیه غونډې بریالی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی وویل
بنان با اکثریت توضیحات وزیر محترم داخلا مورد قناعت قرار گرفت.
د ولسی جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی وایي چې د ولسی جرګې وکیلان تل چارواکي د ایوازي د ملي ګټو پر بنسټ نه استیضاح کوي، بلکې نورې موخې هم لري. د ښاغلي علومي د استیضاح په اړه ویل
دا استیضاح د ملي ګټو پر اساس باندې نه ده. دا استیضاح د یو شمیر بل چا دپاره چې اوس آینده کې کاندید دی د هغه دپاره زمینه سازي ده.
خغلی ایوبی وایي چمتو دی چې دغه وکیلانو نومونه افشا کړي چې د استیضاح په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي. له خغلی ایوبی سره بشپړه مرکه وروسته اورېدلی شئ. د فراه ولایتي چارواکو نن خپل سل ورځنی کاري پلان په دغه ولایت کې د خلکو مدني ټولنو استازو سره شریک کړ. په شمال زون کې د امن او امن نظم د پولیسو چارواکي وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د ځینو پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 مخالف وسلوال وشلې دي. که را سره وای نو نور ریپورټونه هم لرو. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوریدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د ولسی جرګې له نننۍ استزاهیه غونډې برالی ووت. نورالحق علومی د هیواد د روان امنیتي وضعیت او په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د ولسی جرګې لخوا استزاه شو. ښاغلی علومی په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې وکیلانو ته داسې څرګندونې وکړې چې د هغوی قناعت پرې حاصل شو. دا چې په دې استزاهیه غونډه کې د وکیلانو اساسي پوښتنې او اندېښنې سوې او د کورنیو چارو وزیر ورته څه ځوابونه ورکړي، پاره یې سید کمال شارف د کابل په استودیو کې دی له نورو جزئیاتو سره.
که څه هم داسې ویل کېدل چې په هیواد کې د وروستۍ امنیتي پیښو له امله به د کورنیو چارو د وزیر استهزا د هغه د سلبي صلاحیت سبب ګرځي، خو هغه تر دې ازموینې بریالی راووت. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی د هیواد د روان امنیتي وضعیت او د وسلوال طالبان لخوا د ځینو سیمو د سقوط له امله د دوشنبې په ورځ د ولسي جرګې لخوا استهزا سو. په هیواد کې د امنیتي پیښو د زیاتېدو پر لاملونو او د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو د مخنیوي په برخه کې د ښاغلي علومی خبرو د ولسي جرګې د غړو قناعت ترلاسه کړ. د ولسي جرګې مشر عبدالروب ابراهیمی د کورنۍ چار د وزیر لخوا وړاندې شوی ځوابونه رای اچوین ته وړاندې کړل چې د اکثر وکیلانو د قناعت حاصل کړ او پاره یې زرغونه کارتونه پورته کړل. د یوې پټول کې یو سل یو پندوستانه حاضر وو، اته درشتنه سره کارتونه پورته کړل. مینا اند کورنۍ چار د وزیر سرګندونو د اکثر وکیلانو قناعت حاصل کړ. د کورنۍ چار د وزیر د استیزا پړه راټول سوی پښتنې د 15 تنو ټاکل سو وکیلان لخوا وړاندې سوی چې تر ډیره د پولیسو په لیکو کې پر نه همغږي د پولیس لپاره د جنگي وسایلو او تجهیزات کمښت پر ګمارونو او پر سلیقوي لریکول باندې متمرکز وي. د ولس جرګې غړي عزیز جلیس په هیواد کې د امنیتي پیښو زیاتوالی د افغان امنیتي ځواکونو زوپه بله. دا وای لکه وخت څخه چې تاسو راغلی یاست، د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ تر 200 زیات مرکزی کلی وسلوال طالبان نیولې دي او د سرپل او جوزجان ترمنځ لوی لاره یو له هغو لار څخه ده چې هر ورځ د مرګ ژوبلې خبرونه ورڅخه ورکول کیږي. د افغانستان ولسی جرګه په داسې حال کې د کورنۍ چار وزیر استهزا کوي چې په دې وروستیو کې د وسلوال طالبانو حمله او د ځینو سیمو سقوط د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. د کورنۍ چار وزیر تر دې وړاندې هم د ملي امنیت د رئیس سره یو ځای د کندوز، بدخشان، سرپل، بدخشان او هلمند ولایتونو د امنیتي وضعیت او په کورنۍ چار وزارت او ملي امنیت ریاست کې د ځینو مقرری په اړه دقیقون د ولسی جرګې لخوا استهزا شوی وو. د کورنۍ چار وزیر په ځینو امنیتي سکتورونو کې د یو لړ ستونزو تر تایید وروسته یو ځل بیا د افغان سرتیرو پر جنگي او نظامی تجهیزاتو پر ډیرولو ټینګار وکړ. دوی موږ اوس هم ناتوانیان لرو، تر اوسه هوایي قوا او درنې وسلې نه لرو. باور وکړئ څلور دیرش ولایتونه زموږ څخه هر ورځ درنه وسله غواړي. د وسلوال طالبان څخه بهرنۍ ملاتړ لکه څنګه چې مخکې وو زیات شوی دی، کم شوی نه دی. وسلوال ته دا ویلي چې هلي نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووتل. د ملي وحدت حکومت رامنځته سو باید د ملي وحدت حکومت هم کمزوري او د سوال لاندې راولي. بله انصیب،
ډیره زیاته مننه له تانه دوستانو. سید کمال شارف و چې د ولسی جرګې د نننۍ هغې غونډې حال راکوه چې وکیلانو پکې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی استزا کړی وو، خو نوموړی له دې استزایه غونډې نه بریالی ووت. د ولسی جرګې خپله یو شمیر وکیلان وایي چې د دوی ټولې استزاهیه غونډې یوازې د ملي ګټو پر بنسټ نه وي. یو شمیر وکیلان ادعا کوي چې ځینې وکیل صاحبان د استزا په بدل کې له وزیرانو پیسې او نور امتیازونه غواړي. یو له دوی نه چې دا څرګندول عبدالرحیم ایوبی دی. عبدالرحیم ایوبی وایي چې ولسی جرګې په عمومي جلسه کې به د نمونه اخیستو لپاره وخت نه ورکول کیږي او دی غواړي د هغه وکیلانو نمونه څرګند کړي چې د ده په وینا له وزیرانو پیسې او نور امتیازات اخلي. ټاکل شوی وه دوه اونۍ وړاندې ښاغلي ایوبی د غلیست ولسی جرګې په عمومي غونډه کې اعلان کړی وای، خو د نامعلومه دلایلو له مخې تر اوسه ځنډیدلی. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې نن د کورنیو چارو وزیر هم استضاع کړ او نورالحق علومی هم له دې استضاع بریالی ووت. اسدالله الدین له ښاغلي ایوبی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې جوړ شوی لیست څنګه شو.
په دې تیرو 15 کلو کې په مختلفو اوقاتو په مختلفو نمونو په مختلفو بانو باندې د وزیرانو د استیزا د پاره امضاوي راټولې سي. کله چې د استیزا موضوع راسي بیا خپل امضاوي بیرته واخی، ځکه چې د خپل هدف ته ورسیږي. یو شمیر معاملې وکي، څوک نقد پیسې واخی، او د آتش بیت څخه یو شمیر وکیلان دي چې هغه په تیرو 15 کلو کې کله چې استاد سیاف او یونس قانوني ولسی جرګې ریاست پوسټ کاندید و داغه څخه درو وسه پوری هم ماته معلوم دي هم د افغانستان خلکو ته معلوم دي هم مطبوعاتو ته معلوم دي.
ایوبی صاحب هغه مهال چې ټاکل شوی و تاسو لیست په عمومي غونډه کې اعلان کړي په هغې ورځ د ولسی جرګې عمومي غونډه رښتیا هم لغوه شول ځکه چې اداري هیات حضور نه درلود رئیس او دوه مرستیالان وي، اما له هغه نه دا تقریبا دوه درې اونۍ تیرې شولې، بیا ولې تاسو نه توانیدل چې خپل لیست په ولسی جرګه کې اعلان کړي؟ آیا مخې نیول کیږي؟
بله مخه دا نیول کیږي چې د ولسی جرګې لپاره دا موضوع مهمه نه و، یعنی په ایجنډا کې هم ونه نیول، او بیا پښتنه هم یو وکیل هم ونه کړل چې دا موضوع څنګه سپله. یو کمیسیون دی جوړ شي، هغه کمیسیون چې هغه قانوني مسؤلیت ولري، چې هغه وکولای شي چې جرم کشف کړي، او زه په دې متعلق همکاري ته آماده یم. مګر متاسفانه چې در اوسه پوری په دې متعلق باندې نه لوی څارنوالي، نه ستري محکمې، نه رئیس جمهور د افغانستان، نه پارلمان او نه بل چا په دې متعلق باندې در اوسه پوری څه ونه ویله.
څوک د پولیسو جرګه کې چې نه غواړي تاسو په عمومي تالار کې د دې کسانو نمونه واخلي، آیا اداري هیئت دا او کده جرګې غړي دي؟
اول خو خبره ده چې په عمومي تالار کې د دې وکیل صاحبانو د نمونه د اخستلو چې زه شروع وکوم زه د بې عزتۍ او د بې برۍ سره مخامخ کېږم. پولیسو جرګه کې هغه کسان اشخاص چې په دا بدبختی کې اخته دي او په دې بدبختی کې لاس لري، هغه هیڅ کله څوک دې ته نه پرېږدي چې د دې په خلاف خبره وسی، هغه بیا بي کوي.
تاسو وایئ چې په عمومي جرګې کې یا په عمومي تالار کې ممکن دا زمينه مساعد نه وي او تاسو ته هم وخت درنه کول شي تاسو نمونه واخلي، نو تاسو چمتو یې چې دا نمونه چې در سره دي رسنوي ته ورکړي، او یا هم غزنګړي کې مسول مچ یاد کړي، یا هم ارګ جمهور ریاست دغه نمونه ورکړي؟
زه ځنګړي کمیسون ته آماده يم چې دا نمونه ورکم.
ایوبي صاحب چېرته بیا هم کمیسون جوړ نه سي تاسو ته راپورټ ارزښت ورنه کول شي، تاسو په بل اخره رسنوي ته دغه لیست ورکړي؟
زه فکر کوم چې رسنوي ته د لیست ورکولو باندې کاش کې ډېر مشکل حل شي، کاش کې د افغانستان خلک په دې متعلق باندې یو ردي عمل ښکاره کړي.
د کورنۍ چارو د وزیر د سیزا موضوع څنګه و په نننۍ غونډه کې؟ آیا دلته وکیلانو معامله وکړه او که عادي ریوال و د استیزا؟
کچېری تاسو موضوع تعقیب کړی زه آماده هم زما پلیش کې و چې زه باید د وزیر څخه هغه سوالونه وکم پر کوم سوالونه پر اساس چې دی استیزا سوي چې حال دا چې ما په استیزا کې امضا نه ده کړې، مګر کله چې ځنن ولسی جرګې ته داخلېدلم د دې سمخ کې چې زه ولسی جرګې ته داخل سم یو شمېر وکیلانو چې دا غو برخورد کومي او سمتي او اوزه په دوه درو لارو باندې یو خو بل خواته بوتم، او ما ته لیکل سوالونه په جیب کې راوچو چې موږ تا تر څنګ ولاړی او ته دې ځخ پورته کې چې د دې خدمات د سیمال میدل چې دا استیزا د ملي ګټ پر اساس باندې نه ده، دا استیزا د یو شمیر بل چا د پاره چې اوس آینده کې کاندید دی داغه د پاره زمينه سازي ده. کچېری د ملت استازي واقعاً پر ملت باندې درد لري، تکلیف لري، نو هغه سوالونه چې باید سی وي هغه سوالونه متاسفانه نه ونسوله.
دا ولسی جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی او چوایي چمتو دي د هغه وکیلانو نمونه افشا کړی چې د استیزا په بدل کې له وزیرانو پیسې اخلي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
محمد طالب د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ هغه اوسیدونکو دی چې د ورستۍ زلزلې له امله پر کور غر را خویدل او د خپل کورنۍ نه غړي له لاس ورکړي او لس نور هم ټپیان شوي. ورستۍ زلزلې په کونړ کې د سیمه تر ټولو زیاته ځپلې. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال رهلان وری له ځپل شو خلکو سره د مرستو د سرنګوالي پاړه د راپور برابرولو په هدف دی ولسوالۍ ته تللې. له محمد طالب سره چې له څو ټپي ماشومان سره د ولسوالۍ مرکز سره غلې او غږیدلې، نوموړي لومړی د زلزلې حال داسې بیانوي.
قدرتی د الله پاک د خوانه زلزلہ راغ لازمنګ کور چو ټول علاقه و ترسیدله، خاص من په کور باندې ډیر زیات غر راغه، غر او په دې کې نه شیدان او شوزم په کور نه کې، او دغه لس زخمیان خود سه جداد چغسر هسپتال ته انتقال شو کټی شپخانه ته، او څه د مریضانو چې هغه په کور کې رسته شوی او شخصي جلال آباد ته وړل، او ډیر زیات زور او تکلیف راور سه راته زمنګ هیڅ پاتې نه دی په کور کې، صرف دغه شو بندگانو د سرونو نه. نو موږ دا درخواست کوو دولت او مؤسساتو مسلمانانو ته چې موږ سره د کوم مرسته کولای شي، نو زمنګ هر شي ته ضرورت دی، زمنګ هیڅ شي پاتې نه دی په کورونو کې.
مننه. کله چې دغه سی ناڅاپي پیښه په یو چا باندې راشي هغه ډیر زیات دردیږي، غمجن کیږي. تا کله دغه ماشومان خلک دی ولې چې د تیګو لاندې دي، مړه دي، زخمې دې څه احساس ته وکړ؟
ما دغه احساس وکړ چې ما الله پاک ته توجه کړم، موږ د رکعت منځو کې چې الله پاک دا ستاد خوانه امتحان په موږ باندې او تا دغه خلکو ته روح ورکړی او تا ته به ته واخیسته، موږ له صبر جمیل راکې او خپل حوصله د لاسه ورنه کړه، ځکه چې په بد حوصله منځ نه کېده، که نه موږ ډېر غمجن شوي وي او ډېر زیات تکالیف را رسېدلی دي، او زموږ په سر باندې قوم دولت چارواکو ډېر زیات خفقان کړی دی، زموږ نه په دې خفقان باندې دا غم ډېر زیات اوچت کړی دی، موږ ډېر زیات غمجن وو، خو چې د دیو منډې الې ځلې تکالیف د دولت چارواکو نه، د موسساتو نه، د نور مسلمانانو د عوامو نه، دوی موږ ویل چې زموږ په خفقان او زموږ په غم باندې ډېر زیات غمجن وو، نو زموږ نه ډېر غم کم شو، موږ له ډېر تسل په دې باندې راغی.
زخمیانو رایستلو کې تر سر چا کومک وکړ؟ وی نه،
ډېرو خلکو مرسته کړې ده، ډېرو خلکو هلې ځلې کړې دي، زموږ هېڅ امکانات دا نه وو چې دا مړې به زموږ څوک راوباسي په غیر د بېلو زرو نه، په غیر د دولت موادو نه، په غیر دولت کومک نه، الله پاک دې هغو له اجر عظیم ورکړي. ټول قوم راغی په یو منډه باندې، نو موږ بیخی په خپل زخمی او مړی باندې پوه شوي، نو قام راویسته او هسپتال د مریض لاله ورساو او ادرې ته لاله مړی راورساو.
ماشومان تا سره دي او د واړه واړه د دوی مورګانې مړې دي ژوندې دي، څه حالت کې دا ماشومان؟ په څه حالت کې
دغه ماشومان چې دا کوم من سره په دې ساحه کې ولاړ دي، ځکه د دوی مورګانې ژوندې دي خو شدید زخمیان دي په کور کې، او پلرونه هم داسې دي چې پلرونه الحمدلله جوړ دي، خو نورې خویندې ورونه میندې دا زخمیان دي شدید په کورونو کې پراته دي، خو دا موږ هغه ته دلته راوړو چې د دې ځای امکانات یې وو، دا نور موږ سره د امکانات نه وو. ډاکټرانو ته ویلي چې دا به بیخي خوځوی نه، هډوکي کریک دي، جوړونه ختلي دي، لکه پلستر یې ورکړی دي، نو هغه په کورونو کې پراته دي هلته. او دغه یو ورور چې زموږ کوم وو، نو هغه د سره د پامیل نه د هغه څوک پاتې نه دی، نو یو ورور بسته پامیل چې د هغه پامیل پوره ختم شوی دی، لکه د هېڅ څه پاتې نه دي. دغه
غوښتنه یې څه ده بیا هم د حکومت نه، نړیوالو نه، چې څه وکړي؟
نو صاحب زموږ خو الله ته توجه ده، او هغه امکانات چې زموږ د زندګۍ ختم شوي دي هغه زما په خولې نه راځي، خو انساني ضرورت چې زموږ دي هغه هېڅ امکانات هم نشته مخې ته، الله هم شته دی او د الله ته هم توجه ده. بس دا ورځ راغلی دي زموږ په هلو ځلو باندې، اند وزارت ته پورې دا خبر رسېدلې ده، ټولې دنیا ته په دې باندې دا رسېدلې ده، ټولې دنیا ته دا عالمي خبره وه، دا د یو شخص د یوې درې د یو کور د یو کلي نه وه، په دې ټوله دنیا مسلمانان چې دي دا غمجن دي، او زموږ په حق کې هر سړی چې دی هلې ځلې کوي چې د خلکو مستحق دي چې خپل حق ته ورسېږي، خو تر څو پورې موږ ته خپل حق نه دی رارسېدلی چې کوم حق دی زموږ د زندګۍ. والي صاحب راغلی و هلته پنځو کسانو ته به چې غسړی کې د خپل ژبه نه پنځه زره الله سله زیات څه شی ورکړي وو، هغه څه مریضان چې زموږ د بستر نه وتي وو، نو هغه یې اوس راغوښتي چې تاسو لپاره کوم ستاسو حق وي چې هغه تاسو ته ورسېږي.
په کونړ کې د یوې زلزله ځپلې کورنۍ له مشر سره مو مرکه واورېده چې د کورنۍ نه غړي په زلزلې کې وژل شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. د حکومت او دولتي چارواکو د مرستې په تمه دی، په دې هیله چې حکومتي چارواکي به دغه ځپلې کورنۍ ته چې زلزلې ډېره سخته ځپلې د مرستو مخبر واړوي او کومک به ورسره وکړي. دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس به هم لاړ شو کابل ته. د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په خپلو سرمقالو او لومړیو پاڼو کې کوم موضوعات څېړلي دي؟ اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ثبات او پیاوړتیا په اړه د ولسمشر اشرف غنی پرونی څرګندونو او له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو د رایستلو په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼه خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې آیا رښتیا هم هیواد له ګواښه خوندي دی؟ په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په امنیتي برخه کې د خپل حکومت کمزوري منلې، خو زیاته کړې ده چې د ملي یووالي لپاره یې کار کړی او د هیواد د سیاسي جغرافیه د ویش مخه یې نیولې ده. سرمقاله لیکونکي ویلي روسیو ناامنۍ او د امنیتي ځواکونو پر ځای د پخواني جنگ سالارانو وسلول کېدو اندېښنې زیاتې کړې، او خلک د ملي یووالي په اړه د ولسمشر خبرو ته د شک په سترګه ګوري. د ورځپاڼې په باور د ملیشو جوړول کې د حکومت په ملاتړ هم وي بدې نتیجې لري، او اندا چې افغانستان به په ګډوډستان بدل کړي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقالې کې لیکلي، ولې هر ورځ دا اوازې پیاوړي کیږي چې د حکومت دننه ځینې کړۍ د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او ورسره ناامنۍ هم زیاتیږي. په سرمقاله کې راغلي دا خبره حکومت ته له نږدې سرچینو اوچتېږي، او دا په دې معنا ده چې د ملي وحدت حکومت کمزوری مدیریت لري. سرمقاله لیکونکي ویلي حکومتي مشران د نور ځان ته ګوته ونیسي، خلک او ځانګړي کړي دي د ناامنیو په زیاتولو نه تورنوي، او دا ځکه چې له داسې اوازو څخه د حکومت وسلوال مخالفین ګټه اخلي. انصار خپلواکي ورسپانې بیا له جرمني څخه د افغان پناه غوښتونکو را ایستلو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی چې په افغانستان کې ځوانان د بیکاری له امله د حکومت مخالفینو ته ورځي، او په داسې وضعیت کې د جرمني ورستی اقدام عادلانه نه دی. په مطلب کې د مشرانو جرګې د ځینو غړو په حواله لیکل شوی چې د جرمني دا اقدام او د ولسمشر اشرف غني لخوا د دې پریکړې منل د اندېښنې وړ یوه موضوع ده.
په شمال زون کې د امن او امانظم د پولیسو چارواکي وایي په تیرو میاشتو کې د ځینو پوځي عملیاتو په ترڅ کې 300 مخالف وسلوال وژل دي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه په دې اړه رپورت لري.
په شمال زون کې د امن او امانظم د پولیسو د قومندانې چارواکي وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په لړ کې د یو شمیر پوځي عملیاتو په ترڅ کې څه باندې 300 تنه مخالف وسلوال وژل دي. په شمال زون کې د امن او امانظم د پولیسو د دریم لوا مشر حسیب الله قریشی رسنوي ته وویل چې د عملیات په سرپول، چوزچان او سمنګان ولایتونو کې د دولت د مخالفو وسلوالو د ځپلو په مقصد په وروستیو څو میاشتو کې ترسره شول. قریشی وایي چې اوس مهال یې هم تر لوړ امنیتي تهدید لاندې سیمې تثبیت کړې او ډېر ژر په بغلان، کنټوز، چوچان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې فوجي عملیات ترسره کړل.
الحمدلله
نیروهای امنیتی دغه فوجي عملیاتو په ترڅ کې چې موږ په تیرو څو میاشتو کې ترسره کړل، پکې د دولت مخالف وسلوالو څخه 300 تنه ووژل شول. اوس هم موږ نام نسیمې تثبیت کړی دی او پکې به فوجي عملیات پیل
کړو.
د امن او امانظم د پولیسو د دریم لوا مشر وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې تاروزي حالت یې خپل کړی دی. دوی وایي چې د دولت مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او هڅه کوي چې په پټه تروستي کړنې ترسره کړي. په همدې حال کې د یادې قوماندانۍ د دریم لوا سرتیری هم وایي چې د تجهیزاتو له پلوه د هیڅ ډول ستونزې سره مخ نه دي او چمتو دي چې د دښمن تخریبي فعالیت شنډ کړي. د یادې لوا یو سرتیری یې په اړه داسې وویل: خپلو خلکو ته اطمینان ورکوم چې د وطن د دفاع لپاره حاضر یم تر څو یوه قطربین هم په ځان کې راسره وي د دې خاورې څخه دفاع وکړم. د امن نظم د پولیسو د قوماندانۍ چارواکو یو شمېر رسنۍ د دقیق او موثقو معلوماتو د خبرولو په منظور ورته ستاین لیکونه ورکړل، چې ازادۍ راډیو هم نیو له همدې رسنیو څخه وه. په داسې حال کې شمازون د امن او امن نظم د دریم لوا چارواکي وایي چې ځواکونه یې له دفاعي حالت څخه وتي او د دښمن په وړاندې یې تاروزي حالت خپل کړی دی، چې د کارپوهانو په اند د ژمي په راتلو او په دې موسم کې د نامناسبې هوا له امله د دولت د مخالف وسلوالو فعالیت کمیږي او د امنیتي تهدیداتو سطح هم راټیټیږي. مجیب الرحمن حبیبزی، ازدی رادیو، مزار شریف.
بلخوا د فرا ولایتي چارواکو نن خپل سل ورځنی کاري پلان د دې ولایت د خلکو او مدني ټولنې له استازو سره شریک کړي. په دې اړه به له فرا ولایت څخه زموږ د خبريال احمد شاه فطرت ریپورت وورو.
د فرا ولایت مقام خپل سل ورځنی کاري پلان په دغه ولایت کې مشران او د مدني ټولنې استازو ته د رسنۍ په حضور کې وړاندې کړ. دغه پلان شاخو لاس برخې دی چې د بیارغونې چارې، امنیتي پلانونه او د روغتیا او ژوند سمونه په ټولیز ډول په دغه پلان کې شامل دي. د فرا ولایت د والی مرستیال محمد انس رسولي دغه پلان د وړاندې کولو پر مهال د بیارغونې پروژو او همداشان د امنیت په ټینګښت په راتلونکو سلو ورځو کې ټینګار وکړ او زیاته کړه چې په فرا ولایت کې به په راتلونکو سلو ورځو کې کابو شل رغنیز پروژې بشپړې شي.
2 کیلومتر سرک اتصالي جغل ریزی همه مرکز که 55% کار از پیش رفته. دو پروژه سرک سازی
کابو 2 کیلومتر سرک به فرا په شهر کې، دوی نور پروژه به د کډوالو په شهر ګوټي کې، همداشان د ولایت ملمستون به ورغول شي او همداشان د مرمن د لیلی کار به هم بشپړ شي او ګټه اخیستنې ته به وړاندې شي. لبل خو به د فرا ولایت مدني فعالان دغه سبزنی پلان په سمبولیک بڼه بولي او وایي د ملکی دوه امکان نشته. فرید آباد په فرا ولایت کې د مدني ټولنې فعال دولت غواړي چې یوازې د شو حکومتوالۍ په برخه کې ګامونه واخلي.
شي نه و چې موږ وایو د غټ پلان و یو اساسي پروژه او بل شی درلو. دا پروژه دي چې ول د سلورزو کې افتتاح بسی. دوی هم معلومات لري چې دغه پروژه مثلا د تعمیر د ساختمان شاید لس ورځې یا شل ورځې بعد افتتاح سي. دوی هم په خپل پلان کې ځای ولید. دوی یوازې یو بخش دغه مجلس او کې دغه غونډو کې چې دوی وایي جوړو د خلکو سره نظریات به توله او امنیتي وضع پاکله او تبلیغاتي په شک مسایلو باندې د لږه تطبیق ورده او دوی دا کار کولی سي.
خو د فرا ولایت د والی مرستیال محمد انس رسولي بیا وایي چې دغه سروزنی پلان پاره میاشي کې ارزول کیږي او راپور ولسمشر ته هم لیږدول کیږي.
ما قبلا این پلان های صد روزه را ساختیم با تفاهم تمام نهادهای دوم وزارتخانه هایی که در ولایت فرا هست.
موږ مخکې دغه سروزنیم پلان په فرا ولایت که دغه ټول وزارتخانو د استازو ادارو سره به تفاهم کې جوړ کړي تر څو پکې کمی او زیاته ایران نشي. په هرې میاشت کې دغه کړنو فعالیتونو په اړه د سیمه ییز ارګان خپلواکې ادارې او د هغه لارې ولسمشري ماڼۍ ته هم راپور ورکول کیږي. دا لومړی ځل دی چې په فرا ولایت کې د ولایت مکان خپل د کړنو سروزنی کاري پلان له ولس سره شریکوي. وبل لیدل چې څومره به دغه پلان په راتلونکو کابو دریو میاشتو کې د دولت لخوا په فرا ولایت کې عملي شي.
اوس هم 2:30 بجې شوې. دوستانو یو اربیا پام وکړئ، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له عصمت ساروان نه اورو.
د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی نن د ولسي جرګې له استضاعیه غونډې بریالی ووت او په خپله دنده پاتې شو. د افغانستان د جمهور غوښتونکو ګوند له حکومته وغوښتل چې په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې او اسلامي کانفرنس له غړیو هیوادونو سره خبرې وکړي. د کونړ په وټه پور ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په پارلماني انتخاباتو کې د خپل ګوند له بری وروسته په درست نړۍ غږ وکړ چې د ترکیې ملي ارادې ته درناوی وکړي. د اسلامي دولت ډلې په ترکیه کې د داعش ضد یوه مخکښ سوري فعال او د هغه د ملګري د وژلو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. روسیې په داسې حال کې له مصر څخه د لویدلې الوتکې د مړو د وروړل پیل کړل چې د دې الوتکې د لویدو د علت په اړه تحقیقات لا دوام لري. د چینایانو له لورې لومړنۍ جوړه شوې لویه مسافر وړونکې الوتکه په شانګهای کې نندارې ته وړاندې شوه. د امریکا متحدو ایالاتونو او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې به په خپل منځ کې دفاعي همکاري زیاتې کړي. او د جنوبي کوریا ولسمشر پارک یون هی او د جاپان صدراعظم شینوزی آبی د دواړو هیوادونو ترمنځ له 2012 کال وروسته په لوړه سطحه خبرې وکړې.
دوستانو تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه zadiradio.com کې مول ولې. اوس هم څو اقتصادي خبرونه چې نجیب زمان چمتو کړي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د قزاقستان په الماتا ښار کې په دوه کنفرانسونو کې ګډون کړی دی. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزي ازادي رادیو ته ویل چې په دغه کنفرانسونو کې له افغانستان څخه 15 سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی وو. شاغلی الکوزی زیاته کړی چې په دغه کنفرانسونو کې د ترانزیتي ستونزو د حل او په دې برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې د دواړو لورو ترمنځ وسوې. شاغلی الکوزی زیاته کړی چې دغه کنفرانس د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیایي ادارې لخوا جوړ شوی و چې د دغه کنفرانسونو څخه لاسته راوړنې به د افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د صادراتو او وارداتو د زیاتوالي، د اقتصادي اړیکو پراختیا او د ترانزیتي ستونزو حل وي. د الکوزی په خبره دغه کنفرانس د اکتوبر له 9 نیټې پیل او د دغې میاشت پورې 10 نیټې پای ته ورسید. د بلخ ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلان وایي چې په دغه ولایت کې کورنۍ پانګونې بند سوې دي. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونی عامل مدیر نصیر احمد قاسمی ازادي رادیو ته ویل چې په سرپل، کندوز او جوزجان ولایتونو کې د وروستیو ناامنیو له امله سوداګرو خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړې دي. شاغلی قاسمی همدارنګه زیاته کړی چې په روان کال کې په دغو ولایتونو کې 40% صادرات هم کم سوي دي. شاغلی قاسمی همدارنګه زیاته کړی چې د نفتو، د غوړیو د تولید او د اوسپنې د ذوب د فابریکو په تړل کېدو سره سلګونه کسان بیکاره سوي دي. او د افغانستان د کارګرانو اتحادیه وایي چې په هیواد کې د بیکاری سطح ورځ تر بلې لوړیږي. د دغه اتحادیه رئیس معروف قادری ازادي رادیو ته ویل چې په افغانستان کې د پانګوالو لپاره کاري مسؤلیت نشته او دا د دې لامل شوی چې په هیواد کې پانګونه کمه او ورسره د بیکاری کچه لوړه سي. شاغلی قادری وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کاري فرصتونو د نشټوالي له امله ډیری ځوانان له هیواده تېښتې مجبور شوي دي. نوموړي همدارنګه زیاته کړې چې د کاري فرصتونو د جوړولو په هدف یې اووه طرحې جوړې کړې او اړوندو چارواکو ته یې سپارلې دي، خو تر اوسه حکومت په دې اړه خاصه پاملرنه نه ده کړې. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثار سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغاني 95 پوله، یو یورو 1 افغاني 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغاني 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 414 افغاني او زر ایراني تومان 13 افغاني 30 پوله.
دوستانو په همدې سره د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. ونیزو پروګرامونو ترازو یو کله زرغګونه ډرامه وړاندې کیږي، ورپسې نیمه نړۍ چې د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د لیادم باسي.
یو کله زرغګونه.
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د نعیم او دلاور خان په کور کې یو نوې کیسه سر شوه. هغه دا چې کلونه مخکې د نعیم وړه لور یو مجلس کې د ملک ستار د زوی په نوم شوې وه. اوس راځئ چې د دغې نجلۍ له حال او هوا نه خبر شو.
ای فرزانه، لکه روزه زه ستړی شوم.
ها حضورې، د ملنګ کاکا په دکان کې به کتابچی وي؟
او خود هغه دومره ډېر شی راوړي، ښایسته ښایسته قلمونه هر شی.
زورې داسې نه چې مکتب کې ناکامه شم.
فرزانې، اول نمره خو سرملاسي د ناکامېږي، خو درېمه او دومه به شي.
توکل په خدای، نن شپه به ښه ډېر درس ورته ووایم.
وای فرزانې، سپلې مې وشکېدله.
وای دا دې دکان ته مرورسېدو، کتابچه به واخلو زر زو.
خزه ما خپله سپلی په لاس کې راخلم، ته لاړه شه کتابچه واخله.
نه تم نه سره راشه.
وی احسان الله.
فرزانی ولې دو نظاری ورته کوي؟ زه به کتابچه درته واخلم.
ته به ولې راته واخلې؟ زه
خود به زه درته اخلم. وایا چه دې په کار دی؟
زوري راځه. ای هلکه په خدای چې ملنګ کاکا ته غږ کوم.
ملنګ کاکا، ملنګ کاکا.
غلی شه شیطانه کې. هی فرزانې، دونه ځان مخیا، ته زما په نومې.
ته لیونۍ څه وای؟ زما نوم فرزانه ده او ستا نوم احسان الله. کومه ده چې ستا په نوم یم؟ ها راځه زهرې،
درځه چې ځو.
دونه هم نه پوهېږي چې په نوم څه مانا.
وای کار چا وکړ؟ بس بیا نو وای نو دغه ده روستۍ رنده ما کشه کړه.
او احمده، تاسې ټول هغه کسان یې چې کار مو خلاص کړ، او کواله یې دا دی چې هم مو خیر ټول کړه او هم مو وکړه دیدنونه.
استاده دا خبره دې سم په نښه ولګېده، ځکه زموږ ډېر ملګري وو چې هم تازه د نجارۍ کار ته راغله او هم تر پایه را سره وو.
ولی جانه، یوازې در سره نه وو، سم مو ځانونه ستړي کړل. زه د بدمشه څلور پوړه کور ته مو دروازې او ورسۍ در سره جوړې کړې. ای
نازوانه، دا خو نوی چې اوله ورځ راغلې درې نیول دې م نه وزده، له ماشینه خو بیخي رېدلې.
هغه خو لومړی ورځ وانو، اوس راسه وګوره چې پرنده باندې د سر هم درته د سلمان غوندې خرایلی سم.
ښه ځوانانو، مزدور کار ته دوه شیان مهم دي، یو چې ښه کار وکړي او هم ورته خپله خوشحاله شي او هم یې بل څوک وستایي.
نو دا بل مهم ټکی پکې څه دی؟
بل نو وایي چې د لاس تڼاکه ملغلره ده، چې د خپل لاس ګټلی مزد واخلي نو خوند وکړي. او اوس د همدې وخت دی، ځکه چې اجاره خلاصه شوه له خیره سره. خو زه دا ځل له مالي مزد نه زیات دې مسته خوشحاله یم چې ما سره څو نورو کسانو یو کسب زده کړ، او زما لویه ګټه دا ده چې احمد راغی موږ سره کار ته ودرېده.
استاذه کله مې چې لاس پرې شو نور مې له ژونده امید قطع و، خو استاذه کله مې چې ستا همت ولید چې په یو لاس کار سج شاګردان هم روزي، زم کار ته لیواله شوم.
دی الله شکر دی، او زه ډیر خوشحاله یم. تاسو ټولو چې کوم زده کړه کړې دا به مو ان شاء الله چې ډیر په کار شي، خو کار مه پرېږدئ، مخته پکې لاړ
شئ. استاد د تعمیر ملک څو بجې خودلې وي؟ هسې نه چې هر څه ګډ وډ او هغه راشي.
یاره بس همدې څو دقو کې به راشي، تاسو ترغه د اړې او رنده او د خپل ټکو پوک سره ټولوي.
سمه ده، ښه خدای دادا تر شهره د اضافي تختې لاندې ویلې ته وېسه. ښه
ولی جانا سخ په کار کې ګرم راغلی.
اوهو جمیله، تا دی خدای راولی. یا سلام علیکم.
و علیکم السلام. لکه چه کارم لخیره ختم کو. استاز چیرته دی؟
او کار ختم شو، استاز پاس منزل که دی.
خر دیر خر راغل مومی ویل لطاق نمخ که ووینم او استا خبری لپارم.
او رشتی آقا چنگ شو؟
یارا ما خود داس چوک پیدا نکو چه پختنی دم پورا زواب را کی، ځکه په حقوقي موضوعاتو چندان هر څوک نه پوهیږي.
او چې هر څوک په حق او حقوق پوهیدلی، زما ورور به زما بې مشورې ځمکه نه خرڅولی.
خدای دې خیر کړي، سبا سهار به ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به یې پوښتنه وکړو چې دعوا څنګه له سره پیلولی شو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نعیمه، نعیمه تا ته وایم، غږ نه اورې؟
لالا له کار لرم.
زه پوهیږم چې نه کار لرې او نه څه، خو نعیمه د پیښې نه تیښته نشته. راشه کینه، کار مې دی د سره.
لالا زه چې په دروازه راننوتم پوه شوم چې ولې داسې د صوفي په څنډه ناست یې، ما ته دې انتظار کوو.
ګوره چې دومره پوهیږې نو ولې تښتې؟
دلاور لالا زه پوهیږم چې ته بیا د ملک ستار خبرې را یادې.
ګوره وروره، مجبور یم چې یاد یې کړم، خو نن یې راته بیا دا خبره یاده کړه. زه نه پوهیږم څه جواب ورکړم هغوی ته.
زه دا خبرې نشم اورېدی، هغه لوی سړی دی خو شرم نه لري، ریشخند یې راخیستی.
نه یم وروره، اوس هېڅ اړتیا نشته چې دا خبرې د سره راواخلو. خو په هغه مجلس کې ستا په مخکې دا وویل شو چې فرزانه د ملک ستار هنګور ده.
ولالا هغه وخت فرزانه څومره وه؟ خو د کالم نه وه. او بیا دا خبره خو ما نه ده کړې.
که تا نه یې کړې، ما ستا مشر ورور ته ویلې دي.
ولالا دا د تا دا خبره کړې، دا څه ټوکې دي چې په یوه ټوکه به خلک راځي او زما په لور به دعوې کوي؟
ګوره نه یما، د ولس په مجلس کې دې خبرو ته څوک ټوکې نه وایي. او داسې خو ډېر شوي چې په ماشومتوب کې جنۍ یو یا بل په نامه شوي.
نه مې لور چاته په نامه کړې، نه یې دا خبره د منلو ده. ملک ستار ته ووایه که د ملکۍ لحاظ دې نه وي بیا مې سم ځواب درکو.
خبره همدا ده، هغه ماته وایي چې ته د جنۍ مشر ترې خانې تا جبه راسره کړي، د خپلې خبرې به نه اوړې، نو زه هغه ته څه ووایم؟
ودلاور لالا، زما اولاد ستا وریرونه دي، ته مشر ترې، زما نه پستا حق ډېر دی.
کور دې ودان، ما ته هم خدای قسم دی که د خپلو اولادونو نه هېڅ فرق وي.
ښه چې فرق یې نشته، نو ته خپل اولاد سره دا زیاته منې؟
نهیما زم په دې خبره نه یم راضي. اوس راغلی ده نو ملک ستار ما ته د غیرت او نارینتوب خبره مخې ته ږدي.
دا کوم غیرت او نارینتوب دی؟ لالا زما لور د مکتب په شپږم ټولګي کې ده، وایم ماشومه ده ماشومه، دا خبرې مه کوئ نورې. مورې چې کله نه دا خبره اورېدلې په ژړا ژړا یې ځان مړ کړ.
نهیما زه نور نه پوهیږم، په هغه مجلس کې چې دا پرېکړه وشوه ستا لور ته د ملک ستار انګور وویل شوه، پوه شوې که نه؟
زه نه منم لالا.
ته څنګه نه منې؟ هلته خو تم ناست وې کنه، تا خو هغه وخت هېڅ هم ونه ویل. اوس اوبه د ورخه تېرې شوي دي نعیمه، ستا د لور نوم د ملک ستار د زوی سره یاد شوی دی او دا کار به هرومرو کېږي.
د احمد مورې، زه خو نور په توره او سپین نه پوهیږم، ته پوهشه او کار دی.
څنګه زه پوه شم او کار مې صبره؟ دا خو څه وړه خبره نه ده چې احمد یو ځای کوژده دی او زه بل ځای ورته جرګې وکم.
عمیرا زه خو نور د احمد په پوهولو ستړی شوم، زما هم نه منی، بس د شیطان منلې ده.
ملامت خو زه او ته یو سړی یه، ته مو له اولې ورځې خپل ځان سره دا سوچ کړی وی اوس به پکې راګیرم نو دا ولور نه شو، د خدای قهر شو په مونږ.
هغه ورځ نصار بیا احمد ورغوښتی و، ورته یې ویلي وو چې د ښځې خوشي کېدل ښه خبره نه ده.
احمد هم دا نه وایي چې زه نازنینه خوشي کوم، هغه خو دا وایي چې دوی په ما باندې کبر وکړه، بس لور دې په کور کې ورته ناسته وي.
عمیرا اوس د حل لاره څه ده؟ څه کوې؟ دې هلک خو نور پوزې ته ورسولو، لکه د اوښ کینه یې ساتلې.
د احمد پلاره ته ورغه کا دا د سید لور چې ورته وواړو هغه به نه وای چې احمد خو کوجده لري نو ولې
ټول خبر دی چې احمد ولې وای چې د قدیر لور نه غواړي قدیر په دې کار ځان وشرموه چې یو ځلې ولور وخیست او بیا را باندې دوه برابره کړ
خیر ته احمد ته غکه هغه بلې کوټې کې دی ورته ووایه چې خیر دی داسې دې نه کوي د نازنین غریبې څه ګناه ده
احمده وا احمده
ها پلاره دا ده راغلم
زه د ګلالۍ کونټوب سوځلې یم په پردې لور مې کله بدل اوریږي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
سلام زویا
راشه زویا دغلته زما تر څنګ کې
دی خو تو شک باندې کې نه زویا ګلم کلک دی
امدلته سیده مورې بیخي سیده
ښه مې کوه عمیرا چیرته چې خوخوي امالته دی کینی
ښه دی نو
احمد دا مور دې څه وایي دا اوس ته ښه کار کوي چې ته وایې ماته بل ځای کوژده وکې
دا قدیر ته ښه کار کوي دل چې په شوې کوژده کې نورې بابولالې جوړې کی
وزویا خیر دی دا سیمه وایا یو چې بد کوي ضرور نه دی چې بلې موکي
مورې زه د چا سره بد نه کوم بس زه غواړم خپله لاره بدله کړم
ګوره زویا د هرې ستونزې ځان ته د حل لاره وي دا د ستونزې د حل لاره نه ده دا ستاسو د ژوند مسله ده
بس هر څه چې وي
احمد زویا قدیر پیسې غواړي او زموږ خپله انګور کورته راوستل په کار دي څه پیسې شته څه به نورې پیدا کړو
نه پلاره زه وایم زه بیخي غواړم نه او تاسې د واده خبرې کوئ ولې دا د خدای لاره ده چار څوک باره ناروا خبره کوي او موږ به منو
وزویا جار دشم نو بله لاره نشته کنه
همدای لاره ده چې زه د قدیر د لور سره په دې شرطونو او قیدونو واده نه کوم کوم ځای مې چې درخودلې هلته لاړ شئ کم خوښه وي خو ښه که نه زه پوه شو ژوند مې
درنو اوریدونکو آیا په هغه چې قانون او شریعت د واړسن او ماشومانو د ودولو په حق له څه ویلي هم دې پوښتنه ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لاخوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو خپل نظرونه مو غږ ثبتون کې ماشين ته وایاست د ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ 0 1 0 1
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است یا بیز به زور آمده ام و من نیفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضوره در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود
ازادي په چپو کې در امواج ازادي خبرونه تاوده او تحلیلی بحثونه هر پنځشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واوري
نړۍ د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ په روانه خبرونه کې په کندهار ولایت کې لوی فعال میرمن سره غږیدلې یو چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي د همدغه فعالیتونو په خاطر په نړیواله کچه جایزې هم ترلاسه کړې دي د خبرونه زما مسوده نیازی وړاندې کوم خو په سر کې به له وګمی رشیدینه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو
غور ولی دغه ولایت په محبس کې له زندانی خزو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغه خزو باندې جنسي تیری نه دی شوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا خزو ته بې ځای وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه سیړي. د غور په محبس کې یوې زندانی ښځې ادعا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د غور ولی سیمه جوینده وروسته له دې د دغه ولایت له محبس څخه لیدنه وکړه چې د حقوقو او عدالت موسسې په دې وروستیو کې ادعا وکړه چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو قاضیانو او څارنوالانو لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیری شوی دی. د افغانستان امریکایي پوهنتون کې د نجونو لپاره د لیلیې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس وایي دا لیلیې به په یوه وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایي رئیس چې د دې لیلیې د بنسټ ډبرې د کېښودلو په مراسمو کې ګډون کړی و، د امریکا سفارت او د USAID دا اقدام د هیواد د راتلونکي لپاره مهم وباله. په دې لیلې 4 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او د 1.5 کال په اوږدو کې جوړیږي. د امریکا د پراختیایي ادارې چارواکو دا اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله.
قدرمنو اوریدونکو، مریم دورانی د مهاجرت په دوران کې په ایران کې زیږیدلې ده، خو پلارنۍ ټاټوبی کندهار دی. تر 12 ټولګي پورې په ایران کې زده کړې کړې دي. په 1921 کال کې افغانستان ته راغله او په کندهار ولایت کې د ښځو د زده کړو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار او فعالیت شروع کړ. په لومړۍ وختونو کې په یو ښوونځي کې د 2 کلونو لپاره ښوونکې وه. وروسته بیا د کندهار ولایتي شورا ته بریالۍ شوه. په افغان امریکایي پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر زده کړو وروسته په آنلاین ډول د حقوقو په رشته کې هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړې ده. مریم دورانی په کندهار ولایت کې د میرمنو لپاره د خدیجه الکبرا په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې میرمنو ته په مختلفو برخو کې مسلکي زده کړې ورکوي. انګلیسي او کمپیوټر زده کوي، د رادیو له لارې غږ اوچتوي او د انټرنیټ په وسیله له نورې نړۍ سره آشنا کوي. اغلې مریم دورانی راته د خپلو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي. کله چې دا له ایران نه راغله او د دې ځای د میرمنو بد وضعیت ولیدې، نو دې ته دا ذهنیت پیدا شو چې د میرمنو لپاره باید ډیر کار وشي.
یو مدني ټولنه لرم او یو رادیو استیشن دی دی او یو انستیتوت لرم که د ښځو لپاره په دغه ځای کې موږ فعالیت کوو. موږ کندهار ته راغله او ما دا توپیر مو ولیدله که مثلا په دغه ځای کې ښځو څنګه ژوند کول او په کندهار کې څنګه ژوند دي. دا شیان باید شو که یو مدنی فعالیت شروع کړم. په کندهار کې ما راغلم د شز لپاره هیڅ شی موجود نه و، نه یو رادیو و، نه اصلا زمینه برابر نه و که یو شز وغوښتل که کار وکړي یا فعالیت وکړي په اجتماع کې. ولی اوس سم سوي دي، شکر دي. موږ اوس په شخصي پوهنتونونو کې په دولتي پوهنتونونو انجونې لرو که درس وایي او انستیتوتونه ایسته که د عصري تعلیمات خدمات عرضه کوي.
کله چې اغلې مریم افغانستان ته راغله، 2 کاله په یو ښوونځي کې ښوونکې وه. په دې جریان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي او ستونزو نه ښه خبره شوه. د کار په لومړۍ وختونو کې له یو لړ ستونزو سره هم مخ وخو. دا چې څنګه وتوانېدله نوموړی وایي، د خپل کارونه د اسلام او د خلکو له دود سره سم ترسره کول چې په نتیجه کې د خپلو خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت پیدا کړ.
د ابتدا ډیره سخت و. په دا خاطر په اول کې د دې دپاره هم سخت و که یو ځان ولیدله که یو ښځه او ځوان ښځه د دې په منځ کې کښېني او تصمیم ونیسي. دا ډېره د دې دپاره مشکل و که ماته و مثلا خپل په مابینځ کې قبول وکړي او زما په نظر دپاره احترام وکړي. لیکن آرام آرام زما تلاشونه او فعالیتونه نتیجه وکړه او شکر دی زما دپاره ډېر احترام لري د مشران او اوس ډېره ښه سوی دی وضعیت. مثلا موږ په ژری ولسوالۍ کې تللي وو، د ښځو دپاره مو کورسونه درلودله. سنده ولسوال صاحب د دوی سره هم خبرې وکړې، دا اجازه وکړه که تاسو کولی سئ مثلا په دې ځای کې پروژې یا دا پروګرام که لري تطبیق وکړي. او نور مثلا د ښځې که د درس پاته و یعنی د دې عمر ډېر سوی و نسي کولی که مکتب ته ورسي، د دوی دپاره مثلا کورسونه جوړ کړه، د ساده آموزي کورسونه. موږ د دې د فامیلونو سره خبرې وکړې، دوی اجازه وکړه که دوی راسي. اوس هم ډېره فامیلونه سته که اجازه نه ورکوي د دې نجونې بل ځای ته ورسي، ولې زما په دفتر کې اجازه ورکوي. په دا خطر که دوی پوښتنه دي که زما دفتر د نجونو دپاره د دې د ښځو دپاره هم ځای دي. او موږ د اسلامي لحاظ ډېره کوشش کوو او احترام لرو او تلاش مو دا دی که په چوکات کې یو یعنی خپل په اجتماعي ارزښونه برابر دا ځایونه مو جوړ کړي دي. او په دا خطر ډېره فامیلونه اوس اجازه ورکوي که د دې نجونې راسي زما په دفتر کې زده کړې کوي او خپل فعالیت کې مخته بوزي.
میرمن دورانی وای په کندهار ولایت کې میرمنو ته په ډیرو برخو کې اړتیاشت چې باید ورته کار وشي. د دوی تر ټولو لوی کار دا دی چې په دې ولایت کې د میرمنو په نوم د ښځو لپاره د رادیو سټیشن جوړ کړی چې د میرمنو په ژوند ډیره تاثیر لرونکی ده، او همدارنګه د میرمنو لپاره انټرنیټ کلب هم جوړ کړی دی.
هر بخش کې په کندهار ضرورت لري د دوی دپاره زمینه برابر سي. مثلا د سیاسي په پښو کې موږ کار کړی دی، اوس شکر دی موږ په شورا ولایت کې ډیر شازلارو کې د کولای سي لول ایفا او کې په سیاست کې، او درې وکیلان موضوعانان دي، او بل مثلا په اقتصادي بخش کې موږ اولین دفتر وکړ د دې دپاره مارکتون جوړ کړ، او د دې دپاره موږ کورسونه درلودل د صنایع دستي په بخش کې آموزش کورسونه درلودل، لکه مثلا انګلیسي، کمپیوټر، انټرنیټ، او تخطاطي رسامي او قران شریف دا شیان موږ درلودل. رادیو استیشن یو شی دی چې په دا خطر کې ډیره مهمه ده چې موږ کولای سو هم نارینه هم ښځینه پر دوی کې تاثیر ولرو، او دا دوه قشر کولای سي یو ځای د دغه موضوعات اګاسي او استفاده وکړي. او انټرنیټ کیفیه ما د انجونو مخصوصا ډیره مهمه، او په داخله د دې کولای سي کې د خپل د درس د لپاره ته کې یو تحقیق لري یا قواري کې خپل معلومات ډیر کې مثلا انټرنیټ کیفی څخه استفاده وکیا ته بعض شزه استاک فلن د یو کار د لپاره ضرورت لري کې د انټرنیټ څخه استفاده وکي، ولی متاسفانه د دوی نس کولای بعد عام انټرنیټ کیفی ورس په داخله تر موږ اجتماع دا نه مني کې یو شزه د دغه ځای ته ورسي، لیکن په دغه ځای کولای سي راس په داخله د یو شزنه مرکز دی او بل یو شبکه لري موږ د دغه شبکه لخوا کوشش کوو د شازو په مورید کې فعالیت کوو. لکارونه دا رقم دی چې مثلا دولت د رهبری په بخش کې پای شاز تسام ورکړي، نه موږ د دولتي دوایرو سره ملاقاتونه لرو، د دوی سره قشتونه کوو کې اجازه ورکړي مثلا په دغه بخشو کې شاز کول اسی کار وکړي، موږ زمينه برابرو د شاز راسي په دغه کار وکړي، دا شبکه په دغه بخشو کې د دوی سره کومک کوي.
اغلی مریم وای هیله لري د روغتیا او تعلیم او تربیه په برخه کې نورو جنوبی ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي، خو دا چې امنیت نشته نو اوس نشي کولای. دا وای کله کله د ځینو خلکو لخوا تهدید شوی هم ده، خو دا د تهدیدونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي.
زما خوب زرا کیز مثلا هلمند روزګان زابل ته خپل فعالیتونه ته توصیه ورکړم، خو یو دینه قطه مشکل امنیت دی اوس نس وکولای کی دا کار وک په دا خاطر هم مصارف ډیر دی هم امنیت متاسفانه نسته که یو نو کی امنیت راستي موږ وکولس د نور شزګه په دغه مناطق کې ژوند کوو تماس ونیسو د دې لپاره داسې یو کوچنی دفتر جوړ کو او د دې سر تماس ولرو او د خپل کارونو توصیه پیدا کی. زما د پارام تعدیدات دی او تلیفونونه کیږي، لیکن یو شاید از په خدای من لرم او دا باور لرم یعنی هر انسان یو ورځ په دغه دنیا کې راځي او یو ورځ باید زی، په دا خاطر زه د مرګ بیره نه لرم، لیکن کوشش کوم چې په دغه دنیا از ما وجدان آسوده بوي.
مریم دورانی د هغو خدماتونو په بدل کې چې افغانو میرمنو ته تر سره کړی دي د نړۍ په کچه ځینې جایزې هم تر لاسه کړی دي. یو ځلې په 2012 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت نه د زړورې ښځې جایزه هم تر لاسه کړی ده. د نورو لاسته راوړنو په اړه یې د خپل راته وایي.
په 2012 ما یو جایزه اخیسته د شجاعت په نامه، په همدې وخت کې په نیویورک ټایمز یو مجله دی په دغه کې یو بخش لري کې سل نفر اشخاص کې ډېر د دې کارونه مهم وي او تاثیر ولري انتخاب کیږي، او بلې جایزه د یو دفتر و دام د دیموکراسي د باره کار کوي، دا دفتر ډېر قطه دفتر دی په ټول جهان کې کار کوي. په دغه کې هم د دیش ځوانانو په بابت کې انتخاب سو کې زما فعالیتونه ډېر وو، او د ازادي بیان یو جایزه وک د حلال لخوا ماته راکړ شو.
همدارنګه په دې نږدې وختونو کې د سولې د نسل نړیواله جایزه هم ترلاسه کړې ده. اغلی مریم وایي دا جایزه یوازې د دې نه ده، بلکې دا د هغو میرمنو ده چې د ټولنیز عدالت په تامینولو او د سولې په راوستلو کې ډېرې هڅې کړي او ځینو یې خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي.
او بل جایزه هم د سول جایزه په نامه یا نسل سول دا جایزه وکړه. اول د شورای سول لخوا زه انتخاب سوم په کندهار کې، دوی هم ماته اجازه ورکړه چې ستاسو بیکګراوند ډېر قوي دی، تاسو کولی سئ په دغه پروګرام اشتراک وکړئ. د دې بابت تاسو ته خلق رای ورکوي، هر څوک کولی سئ تاسو ته رای ورکړي، دا رای شمارش کیږي، هر څوک دې رای ولري دا جایزه اخلي. دا جایزه یوازې زما نه ده، بلکې د ټولو شازو په افغانستان کې ژوند کوي د دوی دي، او په خصوص دغه شازو کې دوی په سول په باره کې کار کوي او د عدالت او د انسان دوستۍ په باره کې کار کوي. په کندهار کې ډېر شازو استکه خپل ځان للاس ورکړي دي، دوی اصلا جازا دا جازا ز دوی ته درغه مرکوم په دختر واقعا دتی فعالیتونه د قدر دی.
میرمن دورانی په پای کې افغان میرمنو ته پیغام لري او وایي چې میرمنې باید په خپلو استعدادونو باور ولري. همدارنګه په آینده کې هم د میرمنو لپاره ډیر پلانونه لري چې باید عملي کړي.
زما پیغام خو دا دی، ښځه باید په خپل توانایي او استعدادونو اعتماد ولري او خپل په وجود کې باور ولري چې دی کولای شي هر کار وغواړي کولای شي. صرف باید دا باور ولري. او بل مشکلات ډیر دي، لیکن که د مشکلات سره موږ مبارزه نه کوو هیڅ وخت نه شو کولای چې یو کار مخته بوزو. په دا خاطر زه فکر کوم که اول خو باید به خپل یعنی استعدادونه او توانایی اعتماد ولري. زه د آینده دپاره طبیعتا پلانونه لرم که خدای وکړي زمینه آماده سي د اقتصادي په بخش کې، د سي په بخش کې او د سیاسي حتی مخصوصا د تعلیماتو دپاره زه ډېره کوشش کوم. موږ ضرورت لرو دغه ښځو ولرو که دا ښځې د تعلیمات څخه برهمن به وي او پوه ښځه، یعنی ډېره ضرورت لرو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.